د آزادۍ په څپو کې
در امواج آزادی
ترنو دوستانو ستړي مشي د ازادۍ په څپو کې د دیونه په خبرونه کې مو ز اجمل اند هر کله کوم د یار لس کال مخکې په همدې ورځ یعنی د می د میاشتې په دویمه نیټه د پاکستان د خیبر پختونخوا ایالت په ایبټ آباد سیمه کې د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن د امریکایي ځواکونو په یو لړ ځانګړو عملیاتو کې ووشل شو. اسامه بن لادن هغه څوک چې په امریکا کې د 2001 کال د سپتمبر د 11 نیټې په خونړۍ بریدونو کې په لاس لرلو پړ بلل کېده. همدا د امریکا بریدونه چې القاعده پکې لاس درلود د دې سبب شول چې امریکایي ځواکونه افغانستان ته راشي او تیر پلا د طالبانو رامنځته شوی رژیم ونړی او پر ځای باندې بلاخره جمهوری حکومت ته او دولت ته لاره هواره شوه. د اسامه بن لادن له وژل کېدو وروسته په سیمه کې څه بدلونونه راغلل؟ د القاعده شبکی فعالیتونه کومې خواته ولاړل؟ هغه څه چې امریکایان لپاره افغانستان ته راغلي وو د اسامه بن لادن له وژنې وروسته پای ته ورسېدل او کنه لا هم په سیمه کې هغه څه چې امریکایان یا نور لویدیځه نړۍ ځان ته ګواښ بولي پاتې دي؟ داعش له القاعده سره څه تړاو لري او دا مهال فعالیتونه څومره محسوس دي؟ خپل د ملګرو ملتونو په ځینو رپورټونو کې ویل شوي دي چې د القاعده ځینې هستې لا هم په افغانستان او سیمه کې فعال دي. دا او نور موضوعات به په دې خپرونه کې څیړو. په خپرونه کې به وروسته راسره نور میلمانه هم یو ځای شي، خو دستي راسره په برلین کې د پوهنتون استاد او همدارنګه افغان شنونکي او څیړونکي اسحاق اتمر وصل شوی دی. اتمر صاحب ډیره مننه په خپرونه کې لا ګډون څخه. لا تاسو به پایل کو دی اسامه بن لادن لا وژل کېدو وروسته په سیمه کې د القاعده په فعالیتونو کې محسوس بدلونونه څه وو؟
مننه صاحب، تاسو د دن کوټو تاسو هم کارونه ته سلامونه و نیکیله. یقینا زه داس فکر کوم کله چې تاسو د فشار وسیله کاروئ، فشار په یوازې دینا چې هغه مشکل حل کی هغه دوچنده کی، یعنی یو عکس العملی پروسه رامنځته کی چې هغه بیا د لومړي ځل د فشار نه قوي. هر صورت سوال ته کراو شو، یعنی د دیارلس کلونو کې سره د دینا چې نړیوال دا خبره کوي او مخصوصا امریکایان دا خبره کوي چې په افغانستان کې القاعده ځپل شوی، د القاعدې رهبري له منځه تللی، ایمان الظواهری هم دوه کاله مخکې په کابل کې ووژل شو، او د دوی ځینې نور مشران هم یا پخوا نیول شوي دي یا په دې وروستي وختونو کې نیول شوي دي یا تر اوسه پورې د امریکایانو سره دوی په زندانونو کې پراتې دي او یا تر شوي دي له منځه تللي دي. لیکن موږ ګورو چې د دې القاعدې د ځپلو سره، یعنی دغه د تروریزم مسله په سیمه کې حل شوی نه دی، او د القاعدې نه وروسته د نورو ترهګرو ډلو نه یوازې په پاکستان او افغانستان کې موږ شاهدان یو، بلکې په منځنۍ آسیا کې، د آسیا په نورو هیوادونو کې، په افریقا کې او لرې ختیځ آسیا کې هم دغه ترهګرې ډلې رامنځته شوې دي. یعنی دا په دې معنا دی چې دغه مبارزه یا دا چې دلته نور لاملونه دي، او دا هم د امکان لري خبره نه ده. موږ او تاسې که صرف په یو سناریو باندې فکر کوو چې القاعده یا مثلا داعش یا نور ترهګرې ډلې چې دي، دا د لویو استخباراتو زیږنده دي، دا هم یو فرضیه ده، لیکن ټول فکر داسې نه دی. یعنی په مجموع کې هم کیدای شي چې سړی داسې مطالعه وکړي چې د دوی ارتباطات د نړۍ د لویو استخباراتو سره دی، په دې معنا چې دوی د تمویل او تجهیز او د هغه امکاناتو ترلاسه کولو توان تر څو پورې چې دغه لوی استخبارات دوی سره نه وي دوی پیدا کولی نشي.
اتمر صاحب، تاسو د داسې ډلو تر شا د نړیوالو استخباراتو او نړیوالو لویو ادارو یادونه وکړله، راځئ چې یو څه په دې باندې متمرکز شو چې لا هم القاعده یا ورسره تړلې ډلې اماسې چې تاسو یادونه وکړه په افغانستان او په نورو نړۍ کې په بیلابیلو برخو کې په یو نوم یا بل نوم باندې شته دی، فعالیتونه کوي. طالبانو له نړیوالې ټولنې په ځانګړې توګه د امریکا له متحده ایالاتو سره د سولې په تړون کې ژمنه کړې چې د القاعده په شمول به په افغانستان کې هغه نړیوالو ترهګرو ډلو ته ځای نه ورکوي چې نورې نړۍ ته ګواښ پیښیدلی شي. خو د ملګرو ملتونو ځینې رپورټونه وایي چې لا هم په افغانستان کې د طالبانو د ځینو غړو او القاعده د غړو ترمنځ د تړاو له کبله د القاعده فعالیتونه یا لږ تر لږه د دوی د روزنې مرکزونه شته دي. دغه اټکل تاسو ته څومره پر ځای ښکاري؟
راپورونه خو داسې وایي چې لکه چې تاسو ورته اشاره وکړه، افغانستان کې القاعده شتون لري او دا د طالبانو تر چتر لاندې دی. سره د دې نه چې طالبان دا خبره ردوي او امریکایانو ته وایي چې دلته القاعده وجود نه لري، در حالی چې راپورونه د ملګرو ملتو راپورونه خاص گزارش ورکوونکي دا خبره کوي چې د روزنې کمپونه هم دلته شته دي او د طالبانو په چارواکو کې تر والیانو پورې هم هغسې کسان شتون لري چې دوی د القاعدې سره نږدې روابط لري او د القاعدې غړي دي. دلته اوس
مهرباني،
دلته اوس سوال دا رامنځته کېږي چې که طالبان هغه تعهد چې امریکایانو سره یې کړی و چې دوی به القاعده یا نور ترهګرې ډلې نه پرېږدي چې د افغانستان ځینې دوی فعالیت وکړي، یعنې په هماغه اولو میاشتو کې د القاعدې مشر په شیرپور کې ووژل شو. یعنی دا د دې ښکارندوی دی چې یعنی هغه ارتباطات د طالبانو د القاعدې ترمنځ شتون لري. د بلې خوا نه القاعده لکه یو بیکاپ نورو ترهګرو ډلو دپاره دی. خپله داعش القاعدې سره ډېر نږدې دی، یعنې د القاعدې د امکاناتو نه داعش استفاده کوي. دوی سره ډېر نږدې اړیکې لري، منظم اړیکې لري. بیا طالبان د القاعدې سره منظم اړیکې لري، نږدې دي دوی. او د همدغې له وجې نه دی چې په سیمه کې ځینې هیوادونه دغه اندېښنې لري چې افغانستان اوس ورو ورو لګیا دی. د سیمې د هیوادونو دپاره د اندېښنې یو مرکز په شکل باندې تبدیل شوی. او په دې وروستیو کې مثلا د ایران جمهور رئیس کله چې پاکستان ته لاړ، هلته امنیتي مسله ډېر عمده مسله د دوی په کتنه کې. کله کله روسان دا خبره کوي، چین دا خبره کوي، نور د افغانستان او سرګان لکه ازبکستان، تاجکستان، نور هیوادونه هم دا خبره کوي. نو دا واقعا اوس دپاره یو تشویش او اندېښنه موجود دی. تر اوسه پورې یعنې په کامله توګه دغه اندېښنه له منځه نه ده تللی.
خغلی اتمر طالبان ادعا کوي چې دغه نړیواله ټولنه چې راغله د ملګرو ملتونو د پریکړو سره سم افغانستان ته د هغوی لپاره یوه پلمه دا وه چې افغانستان القاعده بریدونه پلان کړي وو او افغانستان هغه خاوره وه چېرته چې اسامه بن لادن پټ وو او له دې ځایه بریدونه پلان کړه. تقریبا له 3,000 to 3,500 زیات کسان په امریکا کې په هغه بریدونو کې ووژل د سپتمبر د 12 نیټې په بریدونو کې، او له هغې وروسته نړیواله ټولنه افغانستان ته راغله. په دې برخه کې طالبان هغه خپله د طالبانو حکومت خپله کومه دایه چې لري ځان ګرم نه بولي. دوی وایي چې دوی داسې څه نه دي کړي چې باید حمله پېښ شوی وه، برید پېښ شوی وو. که ماضي ته لاړ شو، په افغانستان کې په لومړني قدم کې د نړیوالو اصولو د کلتوري او فرهنګي اصولو له پلوه د القاعده د شبکې مشر اسامه بن لادن ته ځای ورکول هغه مهال د طالبانو د حکومت او تر هغوی مخکې حکومتونه چې وه د هغوی د علاقمندۍ وو له کبله وو، او که نه واقعا له مجبوریت نه یې دغه سړي ته پناه ورکړې وه.
څو خبرې دي دلته. یو دا چې اسامه بن لادن ډېر شتمن سړی و، ډېر پیسې یې درلودلې او جهادي سابقه یې درلوده په جهاد کې، مثلا مخصوصا د افغانستان په جهاد کې ډېر کار کړی و. د دې په اصطلاح سرتیری عربان دلته راوستي وو او د عربي هیوادونو نه د عربان تشویقول چې د افغانستان جهاد ته دوی راشي، خپلې پیسې یې دلته مصرفولې. او مخصوصا د دې ارتباطات جهادي تنظیمونو مشرانو سره ډېر نږدې وو، هر یو سره بیل بیل د شناخت درلود، ناسته پاسته درلوده دوی سره. خو کله چې مجاهدین په افغانستان کې و، اسامه هم همغه وخت کې زما یادیږي زه په جلال آباد کې وم، انجینیر محمود د جلال آباد د طب د فاکولټي رئیس و. انجینیر محمود لاړ سودان ته او د استاد ربانی په امر باندې د لاړ سودان ته، او د هغه ځینه اسامه بن لادن نه دې خواهش وکړه، ځکه د اسامه بن لادن ژوند په سودان کې دومره خوندي نه و. عربستان سعودي نه وتلی و، نور هیوادونه دې ته ځای نه ورکو. په سودان کې هم ډېر امکانات نه درلوده. نو انجینیر محمود د مولوی خالص یو قومندان و، دی لاړ د استاد ربانی په غوښتنه سودان ته او اسامه بن لادن راوسته. او اسامه بن لادن راوسته په ننګرهار کې، بیا وروسته په خوږیانو کې په توره بوړه کې د ځانته دفتر جوړ کړو، کاروبار حساب و کتاب و. حتی دا چې په ننګرهار کې د دې هغه محافظین په اسونو باندې ښار کې ګرځېدل، خلکو ته به یې امر نهی کول او ډېر مشکلات یې جلال آباد ښاریانو ته په هغه وخت کې رامنځته کړي وو. په هر صورت کله چې طالبان واکمن شول، نو طالبان هم د دې دپاره چې د دې نه په دې باندې هم نظارت ولري، هم د خوندي وساتي، د انتقال که د ننګرهار نه قندار ته، او تر اخر شپو ورځو پورې کله چې طالبان په واک کې وو، دی په قندار کې وو، د ملا محمد عمر سره به یو ځای دوی اوسېده. او بیا کله چې دغه 11 سپتمبر رامنځته شو او ټول سترګې افغانستان ته واوښتلې د دې قضیې د عاملونو په برخه کې، نو بیا دی بېرته په دغه اخره شپو ورځو کې په هلیکوپټر کې د قندار نه راغی جلال آباد ته. او په دغه وخت کې د توره بوړه کې و، هغه وخت کې بیا کله چې دغه کمپاین پیل شو، دغه عملیات پیل شو، نو امریکایي سرتیر افغانستان ته رسېدلي وو، امریکایی عملیات په افغانستان کې پیل و چې دا یې توره بوړه کې محاصره و. او که ستاسو په یاد وي په هغه وخت کې ډېر اخبارونه او ژورنالیستان دوی په توره بوړه کې هر ساعت هر لحظه دغه خبرونه نړیوالو ته لیږدوو.
افغان ژورنالیست سمی یوسفزی چې همدا تاسو یادونه وکړله، له اوږدې مودې راهیسې افغانستان او سیمه څاري، د نړیوالو رسنیو ته په ځانګړې توګه رپورټونه چمتو کوي، او فکر کوم په تیرو څو لسیزو کې یو له هغه ژورنالیستانو نه دی چې په دې برخه کې کافي ډیر کار کړی دی او پرله پسې هڅې کړي دي، معلومات یې راټول کړي او خپاره کړي دي. دا اوس راسره دی یوسفزی صاحب، مننه چې په داسې حال کې چې په سفر کې د موږ بلنه مو منله. موږ تر یو حده پورې بحث را رسولی دی. ما پوښتنه به له تاسو نه دای چې اسامه بن لادن یا القاعده شبکه سره د طالبانو اړیکې اصلا دغه په اصطلاح مانوي اړیکې وي او کنه مجبوریت نه ورته یو څه ورپېښو؟ یوسفزی صاحب متاسفانه چې مونږ دې غږ نه اورو، په هر صورت وسلرو وسلرو مهرباني وکړئ وس صحیح شو.
او دغه په مقابل کې سلام سره خپل جګړی او دایکي او هم په خپل استعمال کې د القاعده په شرف کاندې او اوس نو سي یو په ورته وخت کې چې کله په واټو یا خپل نظام په دې د طالبان د راتلو په څیر د مخکې په دغه مسله باندې. نو دوی موږ اوس ته بیا چې کله تر هغه څخه کوم تر موږ شو کار القاعده یا وخت په کې د هغه د سره د کومه د طالبانو د تعلق نه ساتي. زه فکر کوم دا وخت زه د القاعده کوم فعال حضور په افغانستان کې نه کومه خو بیا هم دا داسې خلک په قبایلي سیمو کې چې ټیپی قوت زیاتیږي نو بیا د دې امکان شته چې بیرته دغه سیمو ته راشي ځکه د القاعده او د ټی ټی پی تعلق د شلکلن تعلق وو د 2001 نه تر 2001 پورې خو بیا د طالبانو چې کوم تعلق وو هغه د 2001 نه تر 2001 پورې شپږو کالو تعلق وو او د پاکستان نه دوی لکه خپل وختونه کې ډېر زیات فعالیتونه کول او اکثر مشرات هم د پاکستان په قبایلي سیمو کې ټی پی او د نورو کسانو سره یو ځای وستل داونی ونسول یا وجل شول.
یوسف زاسه به مخکله دینه چې تاسو سره خدای پماني وکړ تاسو په لار کې زم ډیر نه مصروفم ځان سره دا راته وایي چې دغه د ملګرو ملتونو یو څوري بوتونو کې داسې نخې نه خاني او خودل شوې ګوند په زینو کې پډیر وضاحت سره وویل شو چې القاعده په افغانستان کې د روزنې ځینې مرکزونه دا وسله دی په ځانګړې توګه د طالبانو بیا واک ته رسیدو وروسته دغه ریپورتونه څومره پر ځای دي او یو ریپورت کې د ملګرو ملتونو ویل شو چې القاعده شبکه د افغانستان د طالبانو سره په ګډه د ټي ټي پی سره مرسته کوي ل ټي ټي پی سره د پاکستانی طالبانو له تحریک سره د القاعده شبکې تماس په کوم بنسټ باندې کیدی شي دواړه له یو بل نه څه غواړي آیا ماغه مجبوریت دي چې څو کال مخکې افغان طالبانو درلود
نه فکر نه کوم چې اوس القاعده هم امره خپل طوالا یو आवाज نه ده بلادین نور ستدي د کوم کریزم هم نشته ده ټي ټي هم دی خو هيا اوس وروي د لوالو د دونو یا د نړیوال سره دی د ټکو ټکو سره د مرستي یا د نړیوال جندي خبره نه کوي یو څه چې القاعده سره د کېدو څخه خطرناک دي دغه سره هم تعلق کوم رانه د پاتې په فورم چې تاسو خبره کوي هغه راپورونه مام کته دي په دغه راپور کې تاسو له غټ کریکټر چې د کرشوي ابو اخلاص المصري وو ابو اخلاص المصري په کونر کې د کونر مرکز کې د زی وسی په 1900 جهاد په وخت راغله د اوس بشتاغه ورګنته وسیله د افغانستان کې واقع کړي دا د پکیر په وخت کې هم ته ویدل وو اګه یې ډیر یو خو صحه ډیر خراب دی بل ذهني توازن برابر نه ده هغه د دې وجود نه ده چې هر عرب چې په افغانستان سره راغلی هغه د القاعده وي خو هغه خپله کوم د عربان افغانستان د جهاد یا د بل څه په اړه تاسو هر عرب القاعده نه ده البته دنت باید دې باندې راټول شي جهاد وکړي اوس د کوم یو نه پورنه چې دی هغه څه نه جات په مفروضو دنیا ونار دي ځکه چې القاعده اوس دومره نه نفوذ لري نه دومره افراد ته ضرورت لري چې دلته راشي خو بهر حال د ملګرو ملتونو راپورونه هم د ځین اشخاص یا د پوهنې چارواکو یا د چاپو خبرو په بنیاد باندې عملا لکه څنګه چې امریکا په خپل بار بار وایي چې دا وخت افغانستان کې د نړۍ د کوم داسې څه نشته ده هغه کس چې دوی ډېر سره معرفي کړی د ابو اخلاص المصري هغه غریب وو په جلال آباد کې اوسېږي او زه فکر کوم چې دومره د غربت کار ده چاته ما خام او زهر ډوډۍ نه لري اوس دا وخت کابل ته انتقال کړی دا طالبانو د دغه راپورونو وروسته خو زه فکر نه کوم چې ملګرو راپورونه ډېر دقیق وي ملګرو ملتونو یو غټه اداره ده خو بیا هم دغه یو مسلسل طالبانو باندې فشار اچول غواړي ترڅو طالبان دغه نه غافل نشي او بیا د اشخاص افغانستان ته راشي خو بهر هم آینده کې څوک نشي ویل که طالبانو سره د نړیوالو ټولنې دا پاکستاني چې طالبان دې ډول ته دروږي پر رسمیت نه پیژني نو ګانو طالبان هم د شپې باندې کې دا سم چې تاسو پر رسمیت نه پیژني او دا ګروپونه چې تاسو ورته په جګړه کې نو دې د پاره چې تاسو د پاره موږ سرداري جوړ کو نو بیا موږ مجبور وې چې زدا خلکو نه حمایت وکړو خو په حال کې فکر کوم چې طالبان کوشش کوي هم کې ټي پی هم دا اوسه ایجنډا نه ده لکه یو ځل تاسو په پیاد چې شازاد په نوم باندې یو د ټي ټي پی او کاس یا حکیم الله مسعود سره ناس وو او دغه بیا بلاله په نیویارک کې پرې جوړو اکسو دا یو وته لو هغه وخت کې کارام دی ورته د لوسیا د ټي ټي پی هم یو نړیوال ایجنډا لري او په حال چې طالبان ټي ټي پی کوم شرطابو دا هغه د طالبان کو تیروي کوي هغه ډیر زیات نړیوال جهاد د نړیوالو عملیاتو یا جهادي ګروپونو سره تعامل لري نه ساتي او په دې باندې باندې وو آئنده کې د القاعده د پاره یا د القاعده په ډول نورو ګروپونو د پاره په افغانستان کې حتی په نور عربي نړۍ کې ډیر زیات شانسونه نه ګورم خو په حال یو ویره موجوده ده لکه چې د القاعده وجود هم د فلسطین د مسلې سره یو پیوند لري او په دې ورستیو کې چې په فلسطین کې اسرائیل څه کوي یا د امریکا په غوښتنې کومه مرسته کوي نو د امریکا ضد او د وست ضد احساسات بیا زیات شوي دي او په دغه حالاتو کې بیا دغه ټول ګروپونه کوشش کوي چې دغه احساساتو په استعمالولو سره کوم برید ترسره کړي خو بیا هم یعنی موږ هم شو ویل چې 100% القاعده به خلاف منځ ته لري اندخل القاعده او داسې حالت کې د هفته خپل مشرتابو د وجنې تایید نه کوي یعنی عمرن دوی مشرتابو نه لري سره دی چې ورکیږي څنګه یا عبدالرحمن سعودي دا وخت دوی مشرانه خود دوی په اړه باندې ورکیږي چې دوی په ایران کې دی خو بیا القاعده یو بل مشکل دا شو چې دوی نه ډیر زیات کسان بیل شو د جماعت النصر په نوم باندې په عراق کې یا په سوریه کې هغوی بل خپل ګروپ جوړ کړلو نو کومه فکر کوم چې القاعده لپاره هغه اوس فرصت کې نه ده کوم چې پخوا و ځکه پخوا سبسوب د وست یا د غرب خلاف کېدلو یوازینی ګروپ چې ورتللی شي هغه القاعده و چې خپل هغه غوسه سره ولا شوی اوس نور ګروپونه دي داعش ته ده یا په سوریه کې جماعت النصر ده یا په و یمن کې راکا سره شته دا او مکمل ډول دا خپل مزه نه ده کله خو دا وخت انتظار کوي چې یو مشه په کوم څه کې او دغه نور څه نه وګوري
ډیره زیاته مننه یوسف زسب تاسو په لار کې کورم آباد موږ چې تر کومه حدا پورې دی یوسف زسب غږ اوریدل شو و امرید لا اوریدونکو نه دا چې دی ټلیفون کرخه یو څه خراب و دی غږ دی کمزوري کیفیت لکبله هله د چاوریدون کې اولیدون کې د موږ معذرت ومني دوستانو تاسو زموږ غږ آزادۍ رادیو ناوړی د آزادۍ په چپو کې ونیس پروګرام دی تاسو کولای شئ چې دا پروګرام په رادیو واوري او همدارنګه د آزادۍ رادیو د یوټیوب فیسبوک او ټوئیټر لا لارې په ژوندې بڼه وګورئ د امریکا غږ آشنا د سټلایټ تلویزیون نام دا خبريږي اتمر سه بیرته تاسو ته راګرځم و بخی چی یوسف زسب پلار کیو او داسی په لنډه منډه باندې مرا واخیست خو تر تاسو مخ کی زی اوریدون کی تورزم مهرباني وکي څوک ولکم زی خبرې کوي
ډیر زیات مننه شغله انت محترمه تاسو سلامونه د زادر ټولو کډمن اردن کته ملمنو ته تخنیکی همکار په دې در چې شبي استخر محمد خادم مد واشیر ولسوالي دین من واشیر ولسوالي
خادم سبستړی مشه دی واشیر ولسوالینا
ډیر زیات مننه ژوند دی موږ په دې لیست تاسو مېرمنه به ټول شاست
خوشاله اوسئ دی موږ نن موضوع دا ده چې دی وسامه بن لادن ل وجل کېدو ديار لسکلونه وتل په سیمه کې د القاعده شبکې وضعیت څنګه دی او دغه فعالیتونه څنګه دي ملګری ملتونه وایي چې په افغانستان کې په ځینو برخو کې فعالیتونه لري طالبان وایي چې نه لري که څه نظر لري په دې مهرباني وکړي
ډیر زیات مننه شغله انسه محترمه زه به تقریبا د اتو کال شاوخه بومه چې کله په دې باندې مش خبر سره چې ایمن الزوایری د آزادۍ راډیو سره کومه معلومات اوس یا خبر را لې دوی وجلته وي خو زه په دې باندې نه پدم دغه زموږ کورنۍ یو تر څنګه د سیمې کسان هغه داسې خوښنی سرګند ولد ما په خپل په فکر یا په دې کې داسې راګرځه دا شاید موږ شناخته کاسي ورس ترغه چر اپوستو ام من الزوایری یا وسامه بلابن چې دا کوم کاس وو نو دا ترغه ورسته چې زه کوم بر درک لر معلومات سره بیا د دوی دغه ډلې دغه کوم نو دا څنګه کاس پاره نه د دې موږ نه باندې پوسټ وینم دا په دې باندې باور یم چې د افغانستان کې دا یو ډله وو
لا واشیر نه اختر محمد خادم وو زه براشم اتمر صاحب ته اتمر صاحب مخکمه ل سمی یوسف زینه باوریدل زینه ټکی چې هغه فکر کاوه هغه یو خبره وکړه چې وس القاعده دی هغه نړیوالو سختدریزو لپاره یوازینې مرجع نه ده چې غختلې ودرېږي هغه څه چې دوی په وړاندې مبارزه کول غواړي او یای په اسلامي ټولنو او نړۍ کې د لویدیز مداخله وګڼي دی وایي چې وس دغه خلک بلا بلا درسونه لري یو خیل دغه درسونه د داعش وسلواله ډلې داعش وسلواله ډله څومره لال قاعده سره تړاو لري فکر کوم چې اغه لومړنی غړي په عراق او سوریه کې د القاعده غړي و امدسي و کنه او دا وس ربط لري دا دواړه څنګه دیواله لري او څه جلاواله لري
ګوري خبره دا ده چې دوی خپل بانا بدلی او اوس هم کتاسی او گوری دغه ټول مختلف اسلام پالا ترهګر ډلې چې دي دوی په مجموع کې سره همکاري لري او که د داعش هغه اولنی کسانو ته مونږ نظر واچوو چې لکه چې تاسو اشاره ورته وکړو په عراق او په سوریه کې مثلا ابو مصعب زرقاوي و دا د القاعدې غړی و بیا وروسته په عراق کې دی د داعش بنسټ کېښود همدغسې البغدادي دا د القاعدې غړی و بیا وروسته دی د داعش مشر شو نو په همدې ترتیب سره دغه ډلې اوس القاعده دومره مطرح نه دی چې داعش مطرح دی یعنی دوی خپل بڼه تغیر کړی یو دا چې دا یو تکتیک دی د دې دپاره چې دوی خپل پل غلط کړي بل دا خبره دی چې د زمانې سره سم دوی نوي جذب کړي نوي ارتباطات جوړ کړي تر څو پورې چې خلک د دوی په اصلي ماهیت باندې خبرېږي دوی به یو زیات اندازه کار ترسره کړی نو زما باور داسې دی چې دغه ټولې ډلې چې دي حتی هغه ډلې چې نن په نورو هیوادونو کې دي لکه په مرکزي آسیا کې یا منځنۍ آسیا کې انصار الله دی دا هم د القاعدې یو برخه دی یا مثلا تحریک طالبان ازبکستان دی دا هم همدغسې یو شی دی یا حوثیان دي په یوان کې دا هم د القاعدې یو شاخه دی همدغسې حزب الله وګورئ دغه نور ډلې چې تاسو په عراق کې دي په سوریه کې دي او په عربي هیوادونو کې دا ټول بوکو حرام الشباب طالبان مجاهد دا په حقیقت کې ټول همغه یو جنریشن دی منتها د زمانې سره د تاریخ سره دوی ورژنونه بدلوي چې څومره د همغو امکاناتونه دوی برخورداره کېږي هغوی بڼه بدلوي نو زه داسې فکر کوم چې دغه ټولې ډلې بیس یو دی او د دوی اجندا طرز فکر یو دی نو
اتمر صاحب
نشته چې مونږ وایي دا اختلاف نظر لري
اتمر صاحب که دې ته راشو د عامو افغانانو له نقطې نظر نه ورته وګورو خای ځینې خلک ووایي چې دا خلک د دین او د مسلمانانو د دفاع په خاطر باندې راپورته شوي خو په مجموع کې قتل کېږي دغه ډلې چې تاسو یاد کړي مثلا د بوکو حرام په اړه باندې چې موږ کوم رپورټونه لرو عموماً د خپل وطن لسګونه سلګونه نجونې له مکتبونو نه تښتولي په کلونو کلونو ورسره بندیان یي بیرته یې راخوشي کي تنې وتښتي همداسې څه چې په عراق کې وشول څه چې په سوریه کې وشول څه چې په یمن کې روان دي څه چې په افغانستان کې پیښ شول څه چې دا اوس په نورو داسې ملکونو کې پیښیږي دا ډلې اصلا ادعا کوي چې دوی د لویدیز لپاره یو ګواښ دی خو د دوی مرکزونه او جنګونه او شخړې او د قربانیانو یوه لویه برخه خپله په دغه اسلامي هیوادونو کې دي په دغه هیوادونو باندې څومره اغیز کړی دی القاعده او د القاعده د فکر لرونکو ډلو دغلته یې په مدني سازمانونو په کلتوري په اقتصادي چارو په سیاسي چارو په حکومتوالیو یعنی د دې د دغه ټولنو په ورځني ژوند کې څه څه راوستي
ګوره په حقیقت کې لکه چې مخکې ما عرض کړ چې دا د لویو استخباراتو پروژې دي که مونږ دغه د 1950 کلونه وګورو په عربي هیوادونو کې یو انقلاب را روان شو مثلا په مصر کې جمال ناصر کودتا وکړه او سیاسي قدرت یې ترلاسه کړ جمال ناصر یو نشنالیست عرب و ډېر مترقي فکر یې درلود او ډېر روشن فکر سړی و او بیا د هغه نه وروسته کاپي شو دغه انقلابونه قدرت رنگیدل مثلا په الجزائر کې وشو، په عراق کې وشو، په لیبیا کې وشو، په سوریا کې وشو. او دغه هیوادونه دغسې هیوادونه وو چې دوی په حقیقت کې غربي خواته نه دي تللي، هماغه وخت کې د دوی هدف ډیر هغه ملي ګرانه جنبشونه وو، ډیر داسې پاک فکرونه دوی درلودل چې دغه اسلامي نړۍ دوی یو قوت باندې واړي، دغسې یو قوت باندې واړي چې غرب یا نور قوتونه چې وغواړي په دوی باندې برید وکړي د هغه توان له دوی نه واخیستل شي. او همدغه سمبول په هغه وخت کې مثلا په نړۍ کې لکه ګاندي او نهرو په هندوستان کې، په افغانستان کې داود خان، او همدغسې په اروپا کې مارشال دوګول، جنرال تیتو، سوکارنو په اندونیزیا کې، دا هغه څه کسان وو چې دوی غوښتل کله چې نړۍ د دویم نړیوال جګړې راوتی وو دوی نه دغسې یو بلاک جوړ کړي او د چا خبره نه شرقي او نه غربي، یو غیر منسلک جنبش دې جوړ کړي. او په هغه وخت کې دوی بریالي هم شول په دغه کې. دلته منابع ډیر زیات دغه هیوادونو سره وو، مثلا ایران یو قوي هیواد و، منابع ډیر درلودلې، خپله جمهوریت متحده عرب یا مصر ډیر درلوده، خپله لیبیا چې تر اوسه پورې هم دغه منابع ډیر زیات دي، او همداسې دغه نور عربي هیوادونه. امریکایان مخصوصا امریکایان په دې پسې شول چې دغه اسلام پالې ډلې دوی رامنځته کړي. په هغه وخت کې البته دا د فلسطین قضیه هم د عربانو او د یهودانو ترمنځ یو لوی لانجه وه. نو امریکایان د دې دپاره چې خپله په عربانو کې هم دغسې قوتونه رامنځته کړي چې یو د عرب د جهاد بونم، د فلسطین د جهاد بونم، دوی مبارزه پیل کړي چې دا وشي کولی چې دننه په عربي هیوادونو کې دوی ځان ته ځای پیدا کړي.
دا شوروي د شوروي یرغل په افغانستان او په سیمه کې د دې پراختیا څومره اغیز درلود په دې برخه کې؟
بالکل اوس دای د هغه نه وروسته دی. د شوروي یرغل افغانستان کې په 1900 ناوون کال کې شو، اما چې تاسو خبرې کولې دا د 50 لسیزې او د 16 لسیزې خبرې دي. یعنی کله چې شورویان افغانستان باندې یرغل وکړ، دغه د فلسطین جنبش یا هغه ډلې چې د فلسطین دپاره مبارزه کول، دوی دپاره یو نوی میدان پرانیستل شو. او دغه احساس یا دغه فکر عربانو سره وو چې دوی هر چېرته باید د دغه یرغلو چې د غیر مسلمان هیوادونه د خوانه پر مسلمانانو باندې کېږي، د دې په مقابل کې باید دوی مبارزه وکړي. همدغه وو چې په دې وخت کې اسامه بن لادن او د دې نور همفکره کسان یا د عرب هیوادونو نه ډېر داوطلب کسان دوی پاکستان ته راغلل. او امریکا څه غوښتل؟ امریکا هم د دې قوتونو نه په استفادې سره، ځکه چې د امریکا رقابت د روسانو سره و، او تجهیزات سلا امریکا ورکړه، پیسې سعودي عربستان برابر کولې، او پاکستان د دې لویې پروژې تطبیقوونکی و. دا خبره زما نه ده، دا د بینظیر بوټو او د اوباما او د کلنتن خبرې دي چې زه تاسو کوم. دوی خپل اقرار کوي په دې رسنیو کې چې دا ډلې مونږ جوړې کړي دي. او همغسې مو تر کله چې د هغوی نه استفاده وکړه، استفاده یې وکړه، کله چې بیا غوښتل چې استفاده تې ونه کړي په دې نوم چې دوی ترهګرې دي، دوی زمونږ منافع او د نړۍ منافع ته تهدید دی، دوی له منځه وړي. اوس هم افغانستان متاسفانه د باروتو په انبار باندې ناست دی. زه داسې فکر کوم چې اوسني واکمنانو ته دا پکار دی چې افغانستان وژغوري، مونږ دغسې یو بل بحران ته لاړ نه شو. چې زه ګورم دغه بحران ته مونږ ورو ورو روان، او دا زمون د پاره د 15 کال من یو لوبه واستیر ک بیا با یو د بل لوبه پیلی چې دا په افغانستان ډیر ډیر زیانمن کې او تباوي.
مننه اتمر صاحب، ظاهرا خدا سي ښکاری چې د القاعده شبکه کتام تاسو ورته اشاره وکړه، د امریکا د بهرنیو چارو د پخوانی وزیر میرمن کلینتن یو ویډیوي کلیپ شته چې هغه وایي چې د شوروي اتحاد پر ضد باندې د دغه ډلو ملاتړ امریکا کړی دی، خو وروسته بیا د امریکا په پالیسۍ انتقاد کوي چې دوی پاتې راغلل چې دغه ډلې مهار کړلی شي، او بالاخره د سپتمبر د 12 نیټې د بریدونو په څیر باندې یو فاجعه په امریکا کې رامنځته شوله چې القاعده پوری وتړل شو، تر شای د اسامه بن لادن په مشه القاعده شبکه وه، او زخت زیات کسان په هغه پیښه کې ووژل شول، د الوتکو په وسیله باندې د تختول شو الوتکو په وسیله چې بریدونه وشول، چې بالاخره امریکایان افغانستان ته راغلل. او اسامه بن لادن اماسي چې تاسو مخکې ویل په توره بوړه کې محاصره شو، بیا په ولاره ووت، راځي چې لاړ شو، بالاخره اسامه بن لادن په پاکستان کې په ایبټ آباد کې ووژل شو. دلته را سره یو ملمه دی تو خسب، د بر واخلو بیا زتا استرازم، مهرباني وکړئ تو خسب.
السلام علیکم، تا او استاد ملمنو او د ازادي رادیو ټول اوریدونکو کارکونکو ته نیکی هلی احترامات وړاندې کوم. چې تو خیم د زابل ولایت شاجي له ولسوالۍ مرغفي کیږي
ابره یې کنه
بلې زما ژر اوري
اوري تو خسب، مهرباني وکړئ.
مننه امور په افغانستان کې د دې خاورې اوسیدونکو په ټول تکلیفو او مشکلاتو او انقلابو کې مدلته ځوان او رات سبا کړی ده. موږ په افغانستان کې ګرځېدلې یو وینو یې اوس موږ یو خارجي په دې اوس امارت کې په افغانستان موږ په سیمو کې هیڅوک هم نه دی لیدلې، نن تاجک لیدلې ده، نن ازبک لیدلې ده، نن عرب لیدلې ده. موږ دې تاریان یو سده ملګري ملتونه بزرگان دي، آیا دې دلی وسیږي دې له نیویار کځه خوینی او موږ یې دلته نشو لیدای؟ دا خبره هیڅ حقیقت نه لري، دلته د دې مرکزونو شتون نه لري. بیا تیر بیا سې دی وای د روزم تون نه لري، څلور ځای روزل کیږي. نو دا مست بیخي یو غربي تبلیغات ښکاری چې ملګری ملتونه هم د غرب تر اثرات لاندې دي، دا یو تبلیغات دي.
نو تو خسب مخکې مثلا چې مخکې وو وسولې نه یي، لکه د طالبانو په تیر دولت کې القاعده او اسامه بن لادن په افغانستان کې اوسېده، وس بدل شوی دی؟ تاسو فکر کوئ چې وس نشته؟ خو بیا هغه د طالبانو حکومت دی، د هغه امارت دی،
حالات تغیر خوري، هر حال په وخت کې حالات تغیر خوري، تجربه حاصلېږي. په وخت کې یو ډول حالات او وس بل ډول حالات دي. نو موږ دې تاریان یو سدي ته مرکزونه معلوم دي، او اوس ایمان الظاهریه په کابل کې شهادت ورسو، امریکایانو بي پيلوټه تیاری د لیګرزي د کډونو بزرګان دي، ادي ته معلومي والی پر دې باندې بمباري نه کوي، نو دې هدف لاندې والی نه نسی. نو دا مرته بيخي یو لري د حقیقت خبره ښکاریږي. او زما له محترم ملمانه زه خدای پښتنه ده سیدی وای وای د افغانستان کې د طالبانو والیان د القاعده غړي دي، د څه ضرورت وغړي ته لري دي، خو د اسلامي تحریک د امارت غړي دي. نو دا څه کیسې په دوه ځایو کې غړي ټول لري، او د دغه غړي ټول عرب دي. په افغانستان کې القاعده والا څوک غړي نه لري. او بل می پښتنه ده د خدای د چې وست القاعده مصر څوک ده؟ ولې دې په روسیا سره او په ډاډ سره اعلان کوي چې زموږ د پلانې مصر ده؟ موږ ته کړه په دې اړه معلومات راکړي. مننه.
مننه تو حساب له تاسو هم مننه را بو شو. اتمر صاحب ته، اتمر صاحب
سلام. تو حساب مننه ستانه ستاسو پوښتنه کوي، تاسو وایئ چې داعش نشته؟ داعش که نه وای، دا څو ورځې مخکې په قندار باندې چا برید وکړ، د کابل بانک مخې ته 10 کسانه چا ووژل، او د دې مسؤلیت پیاوله داعش واخیست که داعش نه و. د بلخ والی داود مزامل چا وویشت؟ چا او د کندز والی چا ترک د بدخشان معاون د والی چا ترک دا ټول دایش مسئولیت اخیستی او په دې تیر دوه درې ورځو کې چې په هرات کې د ګذرې په جومات باندې د شیعګانو په مسجد باندې برید وشو اووه کسه ووژل شو د دې مسئولیت هم دایش اخیستی. نو دایش څه شی دی؟ نو څنګه تاسو ته وایي چې زه دلته یم؟ بیرغ خپل پورته کی بیرغ هم خو پورته کړی دی. نو دغه ثبوتونه دي چې دوی وایي په رسنیو کې چې مونږ دا عملیات کړی.
وبخښئ اتمر صاحب، د ده هدف د القاعده نه و، دی وایي چې د القاعده غړي عربانو دا موږ نه دي لیدلي.
ګورئ، القاعده عربان ما لیدلي، که تا نه دی لیدلی ما لیدلي. القاعده عربان په ننګرهار کې دوی افغانانو سره ودونې کړي وو. دوی هلته په کوڅو په سړکونو باندې ګرځېدل، په آسونو باندې ګرځېدل. ما مخکې تاسو ته عرض وکړ چې د اسامه بن لادن کسان د جلال آباد په ښار کې په آسونو ګرځېدل. دا زما خبره جلال آبادیان اوري. زه خو دومره غټ دروغ نه شم ویلی چې زه وایم چې دا زه د ځانه خبرې کوم. نو القاعده موجود دی. دا چې ما وویل چې دوه والیان دي، دا زما خبره نه ده. دا د ملګرو ملتو د راپور پر بنسټ دا خبره تاسو ته کوم. دا راپورونه تاسو وګورئ، په هغه کې دي. دا خو زه مسؤلیت نه لرم چې دغه ټول خبرې باید زه مستندسازي وکړم. زه خو یو کس هم یو کس چې هغه عمومي خبرې کوم. نو په هر صورت اوس
واقعا تاسو د خبرو د تایید په خاطر باندې د ملګرو ملتونو په ریپورت کې دا جزئیات راغلي دي چې ویلي دي چې څو روزنیز مرکزونه او همدارنګه د طالبانو د دوو والیانو په شمول ځینې چارواکي له القاعده سره نږدې تماسونه
لري. یقینا همدغه خبره ده. زه د همدغه راپور پر بنسټ باندې دا خبره کوم. بل خبره ان صاحب زه غواړم هغه ته اشاره وکړم. تاسو ویلي کنه یو خدا دی چې مثلا کله چې امریکا د مجاهدینو جګړه ختم شو، امریکا په واقعیت سره یو ستراتیژیک تیروتنه وکړه. افغانستان چور خوشې که ولاړ. نو افغانستان لس کاله هغه سه ډلو ته په لاس ورغی چې هغوی نه په نړیوال دردونو باندې اعتقاد درلود او نه هغه ته احترام درلود او نه دوی کوم برنامه د انکشاف درلوده د افغانستان دپاره. نو د هغه لس کاله نتیجه دا شو چې دغه ترهګرې ډلې دومره غښتلې شول چې دوی په امریکا کې عملیات وکړ. د هغه نه وروسته اوس کله چې امریکا د افغانستان ځینې ووتله، اوس افغانستان نه پرېږدي یوازې، ځکه هغه تیروتنه بیا امریکا نه غواړي چې تکرار کړي. دوی به دغه درون تیارې چې ګرځي دا هم د القاعدې او هم شاید چې نور ترهګر ډلو د تعقیب په خاطر دوی دا کار وکړي او هم استخباراتي حضور لري. او زه دا تاسو ته ویلی شم چې پاکستان کې به د امریکایانو حضور ډېر وسیع. حتی داسې ویل کېږي چې ځینې یا دوه هوایي ډګرونه د دوی په واک کې ورکړل شوي دي. نو دا خبرې دي چې امریکا د تېر تجربې نه په ګټه اخیستلو سره دا ځلې افغانستان یوازې نه پرېږدي. دا مرستې حکومتونه هم چلیږي که نه، ولې امریکا هلته فلسطین کې مرسته نه کوي؟ هلته هم خو بشري حقوق دي. تاسو وګورئ څه جنایت روان دی په غزه کې، ولې امریکا هغوی سره کومک نه کوي؟ اما په افغانستان کې دوی اوس هم هفته کې څلوېښت میلیونه ډالر رالیږي، ځکه دوی دا ضربه لیدلی او دوی نه غواړي چې افغانستان او سیمه همدغسې پرېږدي. البته که نور لوی ستراتیژیګان دلته شامل نه وي.
اتمر صاحب، دا راته ووایئ چې د تاسو فکر باندې په دغه خصوصا که په افغانستان او دا د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو باندې تمرکز وکړو، په وروستیو کې امریکا راغله افغانستان ته، په افغانستان کې جګړې، بمبارۍ، نښتې، ځانمرګي بریدونه، چاودنې، انفجارونه وشول، خو بالاخره اسامه بن لادن په ایبټ آباد کې وژل شو. د پاکستان رول او ونډا او بیا ورسته په دې باندې خواشینی چې ولی اسامه ته وژل شو یا ولی امریکا عملیات وکړل، دغه مسلې ته تاسو په کوم نظر ګورئ؟ ډیرو خلکو لپاره دا یو ډرامې ته ورته یو شی دی چې څنګه کېدای شو چې اسامه بن لادن هلته کلونه کلونه واوسي د پاکستان له خبرتیا نه پرته، او بیا څنګه ممکنه وه چې امریکایان هلته عملیات وکړي پرته له دې چې پاکستان نه یې پوهي؟
د امریکا په شتون کې افغانستان کې موږ شاهدان چې په ورځ کې دوی اره ورځ یا یو ورځ وروسته دوی په وزیرستان کې، شمالي وزیرستان او جنوبي وزیرستان کې دوی بمباریګان کولې، هدفي وژنې و. د القاعدې مشران دوی د مغزینه نیول او امریکې ته استول. یو خدا خبره ده چې پاکستان د امریکا په ستراتیژي کې یو عمده اړخ دی. یعنی کله چې بېنظیر بوټو ویلې چې پاکستان د دې مثلث یو ځله دی، په دې معنا چې یو ځله امریکا دی، بل ځله عربستان سعودي دی، بل ځله پاکستان دی. نو پاکستان د امریکا هغه ستراتیژیک ملګری دی چې د دې ټول رازونه شریک دي ورسره. اول دا سوال ټولو ته پیدا دی چې څنګه په افغانستان کې اسامه بن لادن فرار وکړو، بیا پاکستان کې د یو فوزي چوړې تر خوا د هغې تر چتر لاندې په پاکستان کې دوی ژوند کوو، او بیا امریکایي هغه خاص قوت یا خاص ځواکونه چې راغلل د پاکستان د فضا نه هم تیر شول او د ایبټ آباد تر خاره پورې ورسېدل. آیا د پاکستان دغه فوج او نظام دومره ویده و چې دا سلها کیلومتره د دوی هوایي حریم نقص شو د هلیکوپترونو په وسیله، او دوی بېخبره و؟ که دوی داسې بېخبره و نو دغه فوج او دغه اټوم دوی ته څه په درد خوري؟ دا خپله سوالونه رامنځته کوي، او سوال داسې رامنځته کوي چې دلته طبیعي دی چې امریکا، پاکستان او دغه ډلې دوی ټول په یو برنامه کې دي، دوی ټول په یو پروژه کې دي، دوی ټول په یو پروژه کې کار کوي. زما مخکنی خواهش هم د اوسني رهبري نه دا و چې ځان د دغه پروژې نه وکاږئ، زیاتي تاسې کوشش وکړئ چې په خپل ولس باندې تکیه وکړئ، تاسې کوشش وکړئ چې افغانستان د دغه لانجو نه وژغوري. که تاسې بیا د دغه پروژو یو برخه ګرځئ د قوت په نوم، د پیسو په نوم، د نورو امکاناتو ترلاسه کولو په نوم، دا وطن تباهي خواته بی. دا د لویو استخباراتو د لویو قوتونو جګړه دی.
اتمر صاحب، د ما سره دوه دقیقې د خبرونې پاتې دي، لنډ راته ووایه چې همدغه خبر چې تاسو کوئ د طالبانو د وسني حکومت لپاره، ځکه طالبان هغه څوک دي چې کلونه یې د یوې افراطي ډلې په توګه په خلکو باندې سخت قوانین عملي کړي دي، د القاعده سره د پخواني تړاو که اوس نه وي خو پخواني تړاو تور ور باندې دی. آیا درته ممکنه ښکاري چې دغه څه چې تا وایي له دې نه د طالبانو وسنی حکومت ووزي او واقعا په یو ملي او متمدنه دولتداري باندې د خپل سیستم رامنځته کی؟ ځکه په خایم یو ځل نظام له دې کابل چې یو نړیوال ترهګر ډلې مشر ته ځای ورکړی و ونړېده، آیا د دې بیا ځلی د داسې یو احتمال د مخنیوي لپاره دوی څه کولی شي؟
ګوری که دوی غواړي کولی شي. زما عرض دوی ته دا دی چې ځان دې د پیادهګري نه وباسي، ځان د شاه جوړ کړي، ځان د وزیر جوړ کړي. دې شطرنج کې د پیاده رول د نه ادا کوي، هغه رول دې نه اخلي. دوی کوشش وکړي چې د افغانستان د اوسني موقعیت نه، د اوسني ستراتیژیک موقعیت نه د ملي منافعو په ګټه استفاده وکړي. دوی د خلکو خواته لاړ شي، دوی د هغه طرحې وړاندې کړي چې خلک دې دوی سره ومني، خلک هغه پشتیبانی کړي. متاسفانه دغه کار دوی نه کوي. دوی اول توره خلکو پسې راوستله، د مکتبونو بندېدل، خلکو ته حق نه ورکول، وزګارتیا، فقر، بیچارګي، جنگ، آفات طبیعي، دا ټول هغه خبرې دي چې د یو ترتیب او یو تنظیم او یو پلان په وسیله جوړېدای شي.
ډېره زیاته مننه کوو، ډېره زیاته مننه کوو ښاغلی اتمار. دوستانو، په همدې سره د ازادۍ په څپو کې د دې اونۍ خبرونه پای ته رسوو. اسحاق اتمر نه چې په برلین کې د پانتون استاد دی، افغان سیاسي څېړونکی دی، مننه کوو چې له موږ سره یې خپل معلومات شریک کړل. همدارنګه له افغان ژورنالیست سمی یوسفزی نه مننه چې خبرې راسره وکړې، او له هغه میلمنو هم مننه چې اوریدونکو هم مننه چې ټلیفونونه یې وکړل. د هغوی ټلیفونونه مې چې وانخیستلی شو، له هغوی نه معذرت
غواړم. تلپ سو دے باپ سو دے سودا گرا سودا گرا گسپ سو دے کامپ سو دے سودا گرا سودا گرا سودے سودا گرا دملک پگڑے پسور پخرسی گی تجمات امام پسودے سودا گرا گس پسودے کام پسودے سودا گرا سودا گرا جنت دمستورو بہوس کے دمستے انجام پسو دے سودا گرا دے یوسف بشان سپیر پسل نسل نن سوا غلام پسو دے سودا گرا گس پسو دے کام پسو دے سودا گرا سودا گرا سودا گرا تلپ سو سود بمب سود سودا گرا سودا گرا گس بسود کمپ سود سودا گرا